احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د خبرونه په دوام، افغان حکومت او طالبانو ته د استانبول د غونډې اصول او اجنډا سپارل شوې. د کابل په ښار کې ژوند عادي دی خو استوګنې امنیت ته اندېښمن. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې مو هم له ژونده خبرو.
ډېر سخت دی د چشنګ د اوبو ژوند دی.
په پکتیا کې د ځنګلونو د احیا هڅې ګړندې شوې.
د احمد ابا او سکترم په ولسوالۍ کې د چارمغز او نور نیالګي
د خوست چنارګل مشاعرې ته مو ورولې.
دمو غنیمت بویا ګور دمو سبسبیان نوي.
او ایران څنګه درې میاشتې وروسته د جنوبي کوریا د سولې کشتۍ خوشې کړ. د دې او یو شمېر نورو مطالبو تر خپرېدو مخکې خبرونه.
سلام، فریبا زایرم په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړې تر ټاکلي ضربله جل د مخه چې د مې لمړۍ نیټه ده اعلان وکړي. په کندهار کې تر څلوېشتو ډیرو طالبانو ته مرجوب لاوښتي او د یوه روسي سفینه نن د قزاقستان څخه د فضایي سټېشن پر لور لاړه. د خبرونو تفصیل. سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه تر ټاکلي ضربله جل د مخه چې د مې لمړۍ نیټه ده اعلان کړي. د سپینه مانی ویان دی جینسا کې د خبره د اپریل پر اتمه په واشنگټن کې خبري اعلان وکړه.
I'm not going to get ahead of the president's decision and announcement. I expect
د ولسمشر د پریکړه تر اعلان د مخه ځسه نه وایم. تمه لرم چې د مې تر لمړۍ د مخه په خپل ولسمشر څخه واوري. اغه په خکارا او دوامدار ډول ویل چې د میټر لمرنۍ نیټه د ځواکونو ایستل عملاً ګران کړ دی. د ضرب لجل پخوانی ادارې تکلې
د سپینې مانی ویاندی ویل چې په دې اړه له څو نوی رئیسې ډیپلوماتیکې هڅې او له طالبانو سره خبرې روانې دي. د میتر لمړۍ نیټې له افغانستان څخه د ټول امریکایي ځواکونو وتل هغه ضرب لجل دی چې د 2020 کال په فبروري کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ تړون کې موافقه ورباندې وسوه. هغه مهال ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر و. طالبان ټینګار کوي چې امریکا باید پر خپل ژمنه عمل وکړي. اخوا په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي چې د شوزو له بشپړې او ماسرې ونډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه ناشونې وي. د امریکا شارج دافیر راسولسن د دغو ډیپلوماټانو ګډه اعلامیه پر خپل ټویټر خبره کړه. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، بریتانیا، استرالیا، ډنمارک، هالند او ترکیه له سفیرانو او استازو جوړه د ډله له افغان شوزو د کابل میشتو سفیرانو د ملاتړ ګروپ نومیږي. د دې ګروپ اعلامیه کې راغلي چې د سولې مذاکرات په حساس پړاو کې دي. نو ټولې خواوې باید د تصمیم نیونې په بهیرونو کې شوزو ته د مستقیم غړیتوب او سلا مشورو زمینه برابر کړي. تر دې وړاندې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې د افغان سولې په پروسه کې د شوزو د لا زیاتې ونډې لپاره هڅه وکړي. افغان چارواکي په کندهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال تر څلوېشتو ډیرو وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کوي. د 215 اتل قول اردو ویان خواجه یحیی علوی ازادي راډیو ته پاستول سوی پیغام کې ویل چې د عملیات د ارغنداب، جوړې او شاولیکوټ ولسوالیو په اړوندو سیمو کې سوي دي.
دغه عملیاتو په پایله کې شپږ ډېر طالبانو ووژل شول، شپږ نور ترپیان او درې کسان ونیول شول. همدارنګه د دښمن یو اندازې وسلې او مهمات له منځه یوړل شول.
شغلې علوی زیاتوی په دغه سیمو کې 50 بیلابل ډول ماینونه کشف او خنثی سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. زموږ اخلاص د ریډیو ری. ایران د جنوبی کوریا یو کشتی له دریو میاشتو وروسته خوشی کړه. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامی کې ویلي هانکوک شیمی تیل وړونکې کشتی یو کپتانې خوشی سوي دي. د بیړۍ 12 عمله په خوا خوشی سوي وه. ایران د تیل وړونکې کشتی د جنوري په څلورمه په هرمز تنګي کې ونیوله. هغه وخت ایران پلمه کړې و چې د کشتی د چاپریال ساتنې له قوانینو سرغړونه کړي. په اصل کې بیا ویل کېږي چې ایران دا کار د جنوبی کوریا په بانکونو کې د خپل 1 میلیارډ ډالرو کنګل کېدو په خبرګون کې کړی و. د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ په زیاتېدو د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې له ایران سره تړلو شرکتونو او کاروبارونو هم زیان ولید او اکثره پیسې ورکنګل شوې. د امریکا د تربندیزونو مخکې جنوبی کوریا د ایران د تیلو لوی پیرودونکی و. یو روسی سفینه چې دوه روسان او یو امریکایي ستورمزلې پکې شامل دي نن د قزاقستان څخه د فضایي سټیشن پر لور ولاړه. د روسیې فضایي ادارې راسکاسموس تمه وشوه چې دا سفینه به په دریو ساعتونو کې نړیوال فضایي سټیشن ته ورسیږي. اولیګ نوویتسکی او پیوتر دوبروف د ناسا له یو ستورمزلې مارک ټی وان هي سره په دې سفر کې ملګري دي. ټاکل شوی د رواني اونۍ په وروستیو کې د امریکا د یوې خصوصي کمپنۍ سپیس اکس یو سفینه هم له فلوریدا څخه نړیوال فضایي سټیشن ته ولاړه سي. د مهال څلور امریکایان، دوه روسان او یو جاپانی ستورمزلې په نړیوال فضایي سټیشن کې دي. له دې ډلې درې تنه به د نوې ستورمزلو له ورتګ سره په یوې اونۍ کې بیرته ځمکې ته راسي. د اروپا په فوټبال لیګ کې تیر شپه څلور لوبې وسوې. د هالند اياکس لوبډلې په خپل کور کې له ایټالیایي حریف روما څخه 2-1 پر وړاندې ماته وخوړه. د انګلستان آرسنال هم په خپل کور کې د چک جمهوریت د سلاویا پراګ پر وړاندې 1-1 مساوي سو. د اروپا په لیګ کې د کرواسیا استازي داینمو زاغرب د خپل اسپانوي سیال ویا ریال څخه په 1-1 ماته وخوړه. او د انګلستان مانچستر د حریف په کور اسپانیایي لوبډلې ګرانادا ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د دې لوبو د بل دور وروسته راتلونکي اونۍ څرګندېږي چې له دې ډلو کومې نیمه پای لوبو ته ځي. او یو بل خبر چې هم دا اوس راورسید دا دی چې د انګلستان د ملکه الیزابت میړه شاهزاده فلیپ نن په بکینګهام ماڼۍ کې د 99 کلونو په عمر مړ شو. تفصیل ورسته اوریدای شي.
له فریبا ظاهر نه په مننی احمد شي بریم ستاسو کوربه د سدی رډو د دې سات په خبرونه کې لومړی راپور راخلم. د افغانستان حکومت په مذاکراتي پلاوي کې وسرچینه وای ملګرو ملتو او همکارانو د مذاکراتو اصول او اجنډا سند چمتو کړی دی او افغان حکومت او طالبانو ته سپارلی دی. که څه هم د ترکیه د استانبول غونډه د جوړېدا نیټه دقیقه نه ده معلومه، خو د افغان حکومت وسرچینه سدی رډو ته تایید کړی ده چې د خناسته به راتلونکي جمعه وشي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د حکومت د مذاکراتي پلاوی یو سرچینه وایي چې ترکیه ناستې ته د چمتووالي لپاره ملګرو ملتونو د دوه کوربه هیوادونو ترکیه او قطر په مرسته د مذاکراتو اصول او ایجنډا سند چمتو کړی او د تیرې اونۍ په لومړیو کې افغان حکومت او طالبانو ته سپارلی. سرچینه زیاتوي دواړو لورو ته د ځواب ویلو لپاره دوه ورځې وخت ورکړل سوی و چې افغان حکومت ورته غبرګون ښودلی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د مذاکراتو په اصول او د ایجنډا په سند کې راغلی چې د ښکېلو خواوو له لوري د جګړې پای ته رسول او سوله ییز جوړجاړي ته رسېدل دي او دغه شان د افغانستان رسمي دین به اسلام وي. همداشان سند کې زیاته سوي چې پراخ بنسټه مشروطه او مشارکتي حکومت، په ټاکلي مودې سره انتقالي حکومت، د اقلیتونو د حقونو خوندیتوب، له سولې وروسته د افغانستان بیا ودانول، له تروریزم سره مبارزه او له ګاونډیو هیوادونو سره دوستانه اړیکې پاللې مهم ټکي دي. سرچینه د هموای چې د جمهوریت ډلې سند کتلی او دوه اصول یې ورزیات کړي دي. انتخابات یو کس او یو رایه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ملګرو ملتونو او افغان حکومت نظر هم له ځان سره ولرو، خو په دې اړه دواړه لوري جواب ته چمتو نسول. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر نعیم ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه له دوی سره هیڅ هم نه دي شریک سوي. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ افغان حکومت د سولې په اړه د سیاسي ګوندونو، حکومت او ملي مصالحې عالي شورا شپږ د سترهې له ارزولو وروسته یوه واحده طرحه چمتو کړې. د ملي مصالحې عالي شورا یو غړي عطاو رحمان سلیم ازادي رادیو ته وویل چې دغه طرحه به د شنبې په ورځ حکومت مشرتابو ته د کتنې او کره ارزونې لپاره وړاندې سي. که څه هم د ترکیې د استانبول د غونډې دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د افغان حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تاییده کړې ده چې دغه ناسته به د روان اپریل میاشتې په 14 وسي. طالبانو ملګرو ملتونو، ترکیې او قطر هیوادونو هم د استانبول د راتلونکي ناستې په اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې د روژې په درشل کې د ځینو خوراکي موادو نرخونه لږ لوړ شوي دي. نن د شعبان 16 ده شاید سه‌شنبه په ورځ روژه وي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې نرخونه به وسخمو، خو ناامنۍ نوره د زغملو نه ده. د دوی هیله دا ده چې په روژه کې اور بند وشي. سالم محمد صالح راپور لري.
په کابل کې د خلکو عادي ژوند مخ ته روان دی. خودوی هیلمندی چې د روژې په مناسبت د جګړې شکې لوري په خپلو کې سوله وکړي. که څه هم ټاکل سوی روانه میاشت د ترکیې په استنبول کې پر افغانستان غونډه وسي، خو خلک وایي دغه ډول غونډو بیا هم په افغانستان کې د جګړې شدت نه دی کم کړی. په کابل کې دینی عالم حمید الله خان هیلمندی چې شکې لوري په خپلو کې دایمي اوربند وکړي.
موش افغانان هیلمنو چې را روانه روژه د رحمت او فضل سبب شي چې خلک او د جګړې دواړه لوري یعنی حکومت او طالبان هر وخت خو بیا په ځانګړي ډول په مقدماتي ډول په روژه کې ځانونه یوې دایمي سولې ته چمتو کړي.
د ننوایی په ګڼو دوکانونو کې د روژې لپاره د ځنګړو کلچو او روټونو په خول پیل سوي دي. شاګردان په داشونو کې پخې سوي کلچې رباسي. د یوې ننوایی خاوند عبدالعلي غواړي چې د روژې په خاطر دي شکیل لوري سولې ته غاړه کښېږدي.
د یوې سولې په هیله یو چې د هوا ټولو برخو ته سوله راشي، خلکو ته کارونه او اسانتیاوې برابرې شي. د روژې میاشت په مخ کې ده، ښه خبره ده که خلکو ته کار وشي.
کابل کې دوکانونه له خوراکي او نورو اړتیا وړ توکو ډک ښکاري، خو خلک شکایت لري چې نرخونه یې لوړ سوي. خلک وایي لوړ قیمتونه زغملی سي، خو د ناامنیو دوام ورته ګران تمامیږي. هټیوال نورالله خان هم د سولې ارمانجن دی.
از هر دو جنا چې حکومت است چې جنای مخالفت
لا دوړو لورو که حکومت ته یا مخالفان وغواړو چې په ځنګړي ډول د روژې مبارک میاش کې یو دایمي وربند وکړي.
که څه هم د 2020 میلادي کال له سپتمبر میاشت راهیسې په قطر کې د سولې مذاکرې روانې دي، خو په افغانستان کې بیا هم د جګړې شدت نه دی کم سوی. د افغانستان حکومت او د هغه نړیوالو متحدانو په وار وار پر وسلولو طالبانو د اورکم نه مراعتولو له کبله انتقاد کړی دی. وسلولو طالبانو او نور افراطي ډلو په وروستیو کلونو کې د روژې پر مهال هم خپلې حملې شدیدې کړې دي. که څه هم تر دې مخکې له دغو ډلو په وار وار د اوربند غوښتنه سوې، خو دوی دا غوښتنه نه ده منلې. خو دواړو لوریو په 2013 او 2020 میلادي کلونو کې د اختر په درې ورځو کې درې ورځنی اوربند اعلان کړی و.
په کابل کې تم کې شو یو شمېر کابلیانو نن په یو غونډه کې لشکېلو خواوو غوښتل چې د استانبول ناستې او د سولې مذاکراتو ته د فرصت رامنځته کولو لپاره باید دایمي او یا هم موقتي اوربند وکړي. له کابل راپور لر.
دا لسګونه کابل خاریان دي چې د جمعې په ورځ په غازی سټیډیوم کې راټول سوي وو او له وسلوالو ځواکونو بیان ازادي او له ډیموکراتیکو ارزښتونو څخه ننګه او ملاتړ وکړ. دوی په جګړه کې لښکیلو خواوو افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د استانبول غونډې ته د ښه نیت او مذاکراتو ته د مناسبې فضا د برابرولو لپاره باید د ملګرو ملتونو تر مستقیم څار لاندې دایمي او یا لږ تر لږه سولې هوکړې ته د رسیدو لپاره اوربند وکړي. د کابل والی یعقوب حیدری چې غونډې ته وینا کوله وویل
موږ له دواړو خواوو هم له حکومت او هم له طالبانو غواړو چې اوربند وکړي.
په دغه ناسته کې په یو لس مادیس پریکړل دي کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل سول چې دوی بیرته په شان نه ځي ټولې هغه غوښتنې چې دوی لري باید د استانبول په ناسته کې ورباندې غور وسي. د پریکړل په یو برخه کې راغلي جمهوریت وسلوال ځواکونه اساسي قانون، ډیموکراتیک ارزښتونه لکه د بیان ازادي، د سیاسي فعالیت ازادي، د انتخاباتو له لارې د ټاکلو حق، د واک عادلانه ویش او سیاسي مشارکت او اساسي او بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او ماشومانو حقونه دي باید په سوله کې خوندي سي.
په کابل کې خلک د اوربند تمه او هیله لري. د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې ژوند څنګه دی؟ له څو تنو اورو.
چې کله مونږ ته ناروغ پیدا شي نو مونږ ډېر په مشکله باندې دلته چغز دی ته اول مونږ ته د لارې مشکلات دي، د پیسو مشکلات دي. هغه نه پیدا کېږي، کله چې پیسې پیدا شي نو بیا په ډېره مشکله سره مونږ دلته راځو او داسې وخت هم پیدا کېږي، داسې خلک هم پیدا کېږي چې په اسانۍ سره مونږ دلته د هغه ځای دلته نه را د مریضې په خاطر څوک نه راخلی. چې مریض خراب شي نو بیا وروسته راولي.
مونږ چې و مخکې موټر سویلو بیا هلته یوه لیسه وه. هغه لیسه هم کله چې نجونو باید درس ویلو خو متاسفانه چې کله طالبان خبر شول بیا ایغو ویل چې دا څنګه د کوم قانون کې دی چې باید خزی درس وایي انجونی درس وایي. بیا ټول دا مشرانو ته ویل چې باید انجونی خپل درسونه نه وباسي او مکتب ته پرې نکړي. بیا هغه مکتب ته استادان چې کله زموږ استادان ویغوی ته ویل چې تاسې به نور انجونو ته درس نه تدریسوئ. بیا هغوی بیچارهګان مجبوره شول اخیر مونږ هم په جوماتونو کې پټ درس ویل تر څو مونږ نه یو څه جوړ شي. خو بیا هم داسې ول چې په ډېر مشکلاتو سره به مو زموږ نه جومات هم ډېر لرې و هلته به تللو هلته به مو درس ویلو خو بس نو داسې و چې ډېر مشکلات و.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د دی او یو شمیر نورو ستونزو په اړه وړاندې په خبرونه کې په یو راپور کې په تفصیل اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په پکتیا کې د ځنګلونو د پراختیا هڅې پیل شوې دي. د پکتیا د کرنې او مالداری ریاست مسولان وای نیالګیو د کښېنولو پروژې به د دې ولایت په احمد آباد او سید کرم ولسوالیو کې پلی شي چې ورسره به د ځنګلونو ساحې پراخه شي او د اوسیدونکو په ژوند کې به بدلون راشي. لسیمی راپور لرو.
په پکتیا کې د ځنګل وهنې د مخنیوي او د بیا ژوندې کولو په هدف د سلګونه زره نیالګیو د کښېنولو پروژې عملي کیږي. دغه پروژې د پکتیا په احمد آباد او سید کرم ولسوالیو کې پلی کیږي چې پر مهال به 6000 نیالګي پر کروندګرو وویشل شي چې په خپلو سیمو کې به یې کښېنوي. چارواکي وایي پر دغو پروژو 15 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ ریاست رئیس محمدین مومند رسنیو ته وویل
موږ په د ځنګلونو د بیا احیا په مخه باندې او همدارنګ د احمد ابا او سید کرم ولسوالۍ کې 6000 د چارمغز او نور نیالګي د ځنګلونو د بیا احیا په مخه باندې ږدو چې او ځنګلداري ټولنه ته په اختیار کې ورکول شو تر څو وکولی شو هغه ساحې چې هغه شړې دي او همدارنګ ځنګلونه قطع شوي دي هغه بیا ورغوو.
د سیمه اوسیدونکو او بازګران چې د کارن ریاست له لوري ورته د یو ځنګړی میکانیزم لمخې یاد نیلګي ورکول کیږي وای خوشاله دي چې په سیمه کې برتنیلګي کینول کیږي. دوی وای د غونیلګیو د ساتلو لپاره به خپل مسولیت تر سره کړي. د شفیق الله او معصوم جان په نومونو دوه بنلرونکو په خپل خبرو کې وویل
د دې موږ غورنه چې مقصد لونه سپاسوي د بیرته د غورنه سپاسي جوړ شي تک شنسي او خلک دې لپاره ډیر هغه دې چې مقصد وسم هم تقریبا 2200 نفر تر غلي دې لپاره نورم باید هر قسم میونو لکه زلغوزای او شرماغ او دا شاین باید کومک سره وسی
قدرته موږ د عثمان خلو په غری کې تقریبا پروسه کال 15000 نیالونه یې کړي او روزانه په یو کې په څوار لزر دانش نه د هزار دانه په مالونو خړلې یا په وڅوي او نورم کوشش کوو چې روزانه نالونه کېږو.
پکتیا د هیواد یو لزنګل لرونکو ولایتونو شمیرل کیږي خو د دې ولایت د یو شمیر اوسیدونکو په وینا د بي وزلای نه امني او د کرونو د نشټوالي له امله ځنګل وهلو ته مخه کړي او دا چاره له هم روانه ده. د پکتیا ځای چارواکي د ځنګلونو د پریکولو د مخنیوي په هدف د یو شمیر نورو چارو ترڅنګ د ځنګلونو د بیا پراختیا د پروژه تطبیقوي چې په خبره تر ډیره د ځنګل وهنې پر کمولو کې موثره تمام شوې ده.
بو سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق ازادی رادیو سره وسی او ترنو روزر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شي.
ایران د جنوبی کوریا هغه کشتی خوشی کړه چې درې میاشتې مخکې د امریکا د بندیزونو له وجې د 2 میلیارد ډالرو کنګل شوی پیسو پلانجه کې ولچا کړی و. د ایران سپاهی پاسداران ځواک د کشتی په دې پلمنی ولې و چې ګنې د چاپیریال ساتنې له مقرراتو یې سرغړونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ په ویانا کې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په هیله خبرې روانې دي. احمد تکل راپور لري.
د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن د اپریل په 9 مخبور شویلې د هانکوک چیمی په نوم د هیواد کشتی چې درې میاشتې مخکې د ایران لخوا ولجه شوې وه او د هغې مانو خوشی شوي او بندر عباس ته له یو نږدې بندر څخه خوځېدلې دي. د کشتۍ دولستان عمله چې مخکې خوشی شوی وو د توقیف په ټوله موده کې د تخنیکی مراقبت لپاره په کشتۍ کې پاتې وو. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې په دې اړه چې آیا د دې کشتۍ د خوشی کولو لپاره کومه معامله شوې کنه څه نه دي ویل شوي، خو په فبروري میاشت کې دواړو خواوو موافقه کړې وه چې ایران ته د هغو پیسو د سپارلو بهیر به چټکوي چې د امریکا د بندیزونو له کبله په جنوبی کوریا کې کنګل شوي او د متحدو ایالاتونو تایید غواړي. د ایران سپاه پاسداران ځواک هانکوک چیمی کشتۍ د جنوري په 14 نیټه هرمز تنګي ته نږدې ونیوله. ایران هغه مهال ویل چې له دې کشتۍ تیل څاڅي او دا کار یې د چاپیریال له قوانینو سرغړونه ده. د کارتا تر ډیره په جنوبی کوریا کې د ایران د بانکي حسابونو د شاوخوا $1 میلیارد پانګې د کنګل کېدو پر وړاندې د ځوابي اقدام په سترګه کتل کېدل، خو تهران په رسمي بیانونو کې له دې انکار کاوه چې دا یې له کنګل شویو پیسو سره تړلې موضوع ده. متحدو ایالاتونو د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې تر وتلو وروسته پر ایران بیا بندیزونه ولګول. جنوبی کوریا تر هغه مهاله چې واشنگتن په 2019 کال کې د یو شمیر هیوادونو لپاره له ایران څخه د تیلو پر وارداتو د بندیز استثنا پای ته ورسوله، د ایران د تیلو له مهمو پیرودونکو څخه و. د جنوبی کوریا په دو بانکونو کې د ایران پیسې د همدې پریکړې په نتیجه کې کنګل شوې. ایران ویل چې د پیسو ته د درملو، طبي تجهیزاتو او د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د پیرلو لپاره اړتیا لري. دا کشتۍ داسې مهال خوشی شوي چې د ایران او د لویو قدرتونو مرکچیان پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله د خنډونو د له منځه وړو او د 2015 کال له اټومي موافقې د ایران د سرغړونو په اړه په ویانا کې خبرې کوي. تاسو لا پیغامونو
زه به ورته دا پیغام فرض خاصه دا پیغام پر زما زما پیغام زلور نشر کی ز بوکوا ولایت ډیر نه پس لري او که نه کنه لري دا نه ودلا ساغه چې واسه خلق دې راشه باندې واسه هغه بشراره سره بس سره نه لري او جوان لري چې خپل تر خلاص دې دې منګر شي نه نه دوا سن نه ګوري نه توجه وکړي ورته بازی روان می ګرځه بچا خپل شخصه مو قرار کړی دې خپل ګزغ نه لري چې دې بشراله لا دې نه لري بشراله خراب ده خپل تمام سلام نه
دغه حکومت چندان سی فاسده غونده ده. په یو تذکیره برقی اخیستو کې درې میاشتې څلور میاشتې تېرې دغه ته ووایي موږ هیله خدای ته ده او تاسې ته ده. دغه ورته زره ووایي چې دغه تذکیره اول خو اجد نه و دغې ته، بیا چې ورې کړله ورکوي نو یو زر خو دې خلاص کړي. دغه دی زو عمرې ته ځم، مالې زروجه کې ځم عمرې ته، تشکیره چنی بیخی عریضه نیم زاکی امر نراکی. نو دغه تشمی اولی ولادی چا دلات گریوان چیری کو و السلام.
زه عمر کوچه ده کندهار خبره کوما. نو هلو ارزو لرو دایت سخت وچکالی لکسش کارتی ده ملک ده سلویش کال از مانو پیاد کیزی. زموږه هله ورزول رس د مالداران سره کومک وکول شي، د مالداران شتمنی ټول خلاصيږي په دې څه کار وکړي کې موږ د ټول مشرانو او د ټول نړۍ ته د هله کو چې موږ سره هم کاری د کوچانو سره وکړي.
ورته حکومت له پرو چاوا سره خوښ دي د روزګان ولایت د جراوت ټول فلالي کې د تنګ په شین کې دغه باندې چې جوړې کې موږ ډېر وګوره کاوه سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تر چلورنیم بجو وروسته ازادی او وریدون که پروگرام لرو پدی پروگرام که ستاسو پا جاق سبت شبی گن پیغامون لرو چه پا هغا پروگرام که هم دا پیغامون آوریدلشی. خوست با راشو خوست دا و حلت مشایره تیر ماشم خوست که دا چنار دودیز کلنه مشایره جوره شوه. پدی مشایره که دا خوست سر بیره دا یوشمیر نور و ولایتون و فرهنگیان و شاعران و هم برخه خیسته و په خوست کې له 14 کلونو راهیسې هر کال د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره جوړیږي. له خوسته راپور لرو.
د پنجشنبه ورځې ماښام مهال په خوست کې د چنار 14 دودیزه کلنۍ مشاعره د سلګونو شاعرانو او د شعر، ادب، هنر او فرهنګ د مینوالو په ګډون جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خو سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر، کابل، ننګرهار او نور ولایتونو ګڼو شاعرانو او د مشاعره مینوالو برخه اخیستې وه. د مشاعرې په پیل کې خوستواري محمد کټوازی په خپلو خبرو کې د ګډونوالو د خراغلاس ترڅنګ د چنار په تاریخي او کلتوري ارزښت خبرې وکړې. د ویل چنار له پخوا د خلکو د ناستې، هوساینې، دمې او د جرګو مرکو ځای و او په افغاني ټولنه کې خپل دا تاریخي او کلتوري ارزښت نن هم پر ځای دی.
چنار د خوست کلتور، ادب او فرهنګ شمې شوی دی. نن افتخار خو سمشتا شي په هم دې چنار چې د موږ فرهنګ شمې دا زموږ تاسې سایوا، زموږ تاسې سوري وو، زموږ تاسې سپېو دې ورته تیرې ځای وو کلتور کې شمې شوی دی. چنار زموږ تاسې قدر ده، چنار زموږ تاسې تا او یو دې چنار.
ویناوالو او شاعرانو ویل په کلي او بانډو جمع او حجرو کې له پخوانه د چنارونو شتون د خوست د پیژنګلوي یو سمبول ګرځېدلی دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور صاحب ویل
د هیواد په اکثرو ولایتونو کې معمولا کلنۍ میلې او مشاعرې جوړېږي چې شاعران، لیکوالان، خوږژبي سندرغاړي پکې د خپل ذوق شعرونه او سندرې وایي. یا د مشاعرې او میلې په داسې نومونو نومول شوي دي چې په هغه ولایت کې پریمانه وي، لکه ننګرهار کې نارنجګل
مشاعره برخه د نامتو شاعر پیر محمد کاروان لخوا د لومړنی غزل په وړاندې کولو پیل شو.
دم غنیمت بویا ګور دام سب په بیا نوی، مینا کوا شنا هوا شنا غنم په بیا نوی، مینې نن د وخت را زرغونه تر من دشا، وخت به تیر وي ستا هوا او ستا دم په بیا نوی، مات بشوی لیوی دشپانو نغمه بغدیوی، گوتی چی پزرونو وحی زیرو بم ببیانوی.
زوان شاعر ساجد بهار هم د نورو شاعرانو په خوا کې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کړ.
خپل ولی اواز توپ ته مزاحم نه غواړم، هر خپل پردي سره جګړه کوم چې څنګه کیږي، او پرېږ د چټول خلک خبر شنن دی نو مخلما، پرېږ د چټول خلک خبر شنن دی نو مخلما، در زم کو سکه دې ټپک وان کو څنګه کیږي، پداس خولی دی پهلم چې در ګوري هم نا زړما توم دې کارنامه کوم چې څنګه کیږي، کای دلاس کر خو کې نه ام بیاي هم نه پرېږ دم دادې قسم سمای کد کوم چې څنګه کیږي.
زوان شاعر سجاد شاه بیا د چنار دو دیزی کلنی مشاعری تا دا شعر وړاندې کړ.
ما نغختل خو بس د اراده را یادې دی، یو وختو چې د ورځې او د شپې را یادې دی، او چې هر ځل به مې ستا د هېرېدلو کوشش وکړ جانان همره ډېر را یادې دی را یادې دی.
د مشاعری وروستۍ برخه د سیمه ایزو سندرغاړو کنسرت او د ځوانانو اترونو ته ځانګړې شوې وه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ.
د چنار د دودیز کلنې مشاعرې راپور مولا ازادي راډیو واورید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشن آسمان لندی پروگرام که سبا 2 بجې د کابل په وخت په افغانستان کې د فقر مسله چیرو، جګړو او کورونا د افغانانو ژوند تهدید کړی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لاري همدارس د سکایپ لاري برخه واخلي او د خبرونه لملمنو پښتنه وکړي. نن د هند کرکټ غوړه لیگ لوبې پیلېږي. دا لوبې تیر کال د کورونا له امله په متحد عربی اماراتو کې ترسره شوه، خو سژنای آی پی ایل لوبې په هند کې دي. په د هند په کرکټ په غوړه لیگ کې د افغانستان یو شمېر لوبغاړي هم لوبېږي. نن لومړی لوبه د ممبئی او بنگلور ترمنځ د کابل په وخت شپږنیمې بجې پیلېږي او دا لوبه د تلویزیونونو له لارې خپرېږي. البته په دې لوبو کې به لیدونکي له نشتې نه وي، ځکه چې د کورونا وبا ستونزې دي او د خلکو یو ځای کېدل به ستونزمن وي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
سپینه مړنۍ وای د امریکا ولسمشر جو بایدن بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه تر ټاکلي ضرب لجل د مخه چې د می لمړی نیټه ته اعلان کړي. دا ضرب لجل په خواني ادارې ټاکلې. په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي چې د شتو لبشپړي او ماسرې ونډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه ناشونې وي. د امریکا شرط دفیر راس ویلسن د دغو ډیپلوماټانو ګډ اعلامیه پر خپل ټویټر خبره کړې ده. افغان چارواکي په کندهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال تر څلوېشتو ډیر وسوالو طالبانو ته د مرګ جوبلې اېدا کړې. د 215 اتل قلوردو چارواکي وایي د عملیات د ارغنداب، جوړی او شاولیکوټ ولسوالیو په اړوندو سیمو کې سوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ایران د جنوبی کوریا یو کشتی له دریو میاشتو وروسته خوشی کړه. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامې کې ویلي هانکوک شیمی تلورونکې کشتی یو کپتانې خوشی سوي دي. د بیړۍ 12 عمله په خوا خوشی سوي و. د انګلستان د ملکه الیزابت میړه شاهزاده فلیپ نن د 99 کلونو په عمر مړ شو. د باکینګهام مانی نن په ویلامې کې ویلي چې ملکه الیزابت خپل میړه د مړینې اعلان وکړ. یوه روسی سفینه چې دوه روسان او یو امریکایي ستورمزلی پکښې ول نن د قزاقستان څخه د فضایي سټیشن پر لور ولاړه. د او د اروپا په فوټبال لیګ کې تر شپږ څلور لوبې سوي دي. د دې لوبو د بل دور وروسته راتلونکي ونې سرګندېږي چې له دې ډلو کومې نیمه پای لوبو ته ځي.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لا ازادي راډیو اوریدل شي، خو مخکې تر دې چې دې ونې پروګرام ته مخه کړو، په افغانستان کې د دوامدارو جګړو لامل یو په یو شمېر ولایتونو او سیمو کې خلک د ژوند له لومړنۍ اسانتیاو بې برخې شوي دي. دغه خلک چې ډیری د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي وایي چې کله خو ان د ژوند د وی کوچنۍ غوښتنې لپاره هم مجبور دي چې په اوږدو فاصلو مزلونه وکړي. افغان دولت وایي په ځینو سیمو کې هلته چې جګړه شدیده ده د بهرنیو مرستندوی بنسټونو له لارې خلکو ته تر خپل وسه خدمات رسوي. په دې اړه راپور لرو.
پینځه زرمینه د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده، چیرې چې اکثر سیمو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ وخت نا وخت جګړه کیږي. زرمینه د دغه ولایت مرکز اسدآباد یو روغتون ته راغلي او غوړي دلته درملنه وسی. زرمینه وایي که څه هم په خپله سیمه کې روغتون سته، خو هلته دومره امکانات نشته چې درملنه یې وکړای سي.
ته چې کله مونږ ته ناروغ پیدا شي نو مونږ ډېر په مشکله باندې دلته چغزده ته ویلو. اول خو مونږ ته د لارې مشکلات دي، د پیسو مشکلات دي، هغه نه پیدا کی. کله چې پیسې پیدا شي نو بیا په ډېره مشکله سره مونږ دلته راځو او داسې وخت هم پیدا کیږي، داسې خلک هم پیدا کیږي چې په اسانۍ سره مونږ دلته د هغه ځینه دلته نه را د مریضۍ په خاطر څوک نه راخلی. چې مریض خراب شي نو بیا وروسته راولي.
د زرمینې په شان ډېر نور هم شته چې د مرکز اسدآباد روغتون ته د جګړو لسیمو خپل ناروغان په ډیرو سختیو را رسوي، خو دا ستونزه یوازې تر کونړ ولایت نه محدودېږي. د دغه هیواد یو شمېر نور سیمو او ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ دي. محمود الله د کندهار ولایت د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي د دوی په سیمه کې خلک ان د څښاک لپاره پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. روختون خوانځای او نور اسانتیاوی خو لري خبره ده.
تجنګونه چې کله طالب په سیمه کې دي هم در سخت فشار لاندې خلکو ژوند سخت دی، ډیر سخت دی. چې څنګه د اوبو ژوند دی سخت دی.
خداس خلک هم ستا چې په دغه سختو او جګړیز شرایطو کې چې د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته هم په اسانه توګه لاسرسی نه لدی وکړای سول چې ځان لستونځو وباسي. و ویسکلانز یو رحمان چې د میدان وردګ ولایت د چاکول سوالي اوسیدونکو دی او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کړای، ازادي رادیو ته وویل چې د خوانځي پر مهال له سخت کړاوونو سره مخ سوی، خو بیا هم تر لسانس کچه زده کړې کړې دي.
د منځنۍ زده کړو په دوران کې لګڼو ستونزو سره مخ شوایم. مثلا که ووایم د کتاب قلم او کتابچې نشتون یو ستونزه وه. بله لویه ستونزه چې موږ ورسره لاس او ګریوان وو، د دولت او طالبانو ترمنځ خپلمنځي جګړې وې. دولت به په یوه سیمه شپنی عملیات پیل کړل چې زموږ ښوونځي به په ورځو ورځو تړل شوي وو، درسونه به نه وو، استادان به نه وو. اوس هم هملته لومړني خدمات که په ټوله کې وایي په نشت حساب دي.
نه یوازې دغو دوامدارو جګړو، بلکې د خلکو په خبره د طالبان له لوري پر ښځینه او د لګول سویو بندیزونو له امله هم دوی له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې سوي دي. آریا د پکتیا ولایت د ظلمت ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي لومړی په یوه ښوونځي کې درس وایي، خو کله چې طالبان پرې خبر شول ښوونځي ته یې د دوی پر تګ بندیز ولګاوه.
موږ چې مخکې موټر سویلو، بیا هلته یوه لیسه وه، هغه لیسه هم کله چې انجونو به درس ویلو، خو متاسفانه چې کله طالبان خبر شول بیا هغوی ویل چې دا څنګه ده، په کوم قانون کې دی چې باید ښځې درس وایي، انجونې درس وایي. بیا ټولو دا مشرانو ته ویل چې باید انجونې خپل درسونه نه وباسي او مکتب ته یې پرېنږدي. بیا هغه مکتب ته استادان چې کله زموږ استادان وي، هغوی ته ویل چې تاسې به نور انجونو ته درس نه تدریسوئ. بیا هغوی بیچارهګان مجبوره شول اخیر موږ هم په جوماتونو کې پټ درس ویل تر څو موږ نه یو څه جوړ شي. خو بیا هم داسې ول چې په ډېر مشکلاتو سره به مو زموږ نه جومات هم ډېر لرې و، هلته به تللو، هلته به مو درس ویلو، خو بس نو داسې و چې ډېر مشکلات و.
آریا اوس د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته راغلي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په ډېرو نورو سیمو کې بیا خلک له دې ستونزو سربېره برېښنا د څښاک لپاره، پاکو اوبو، د خپل ژوند، د اقتصاد د پرمخ وړلو لپاره هم په اسانه توګه لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او لامل یې هم همدا جګړه بولي. افغان دولت وایي هڅه کوي د ټول هیواد په کچه آن هغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي خپل خدمات ورسوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایاند دستګیر نظری وایي په ټول هیواد کې 3000 روغتیایي مرکزونه سته او ډیرای لري پرتو سیمو ته خپل خدمات رسوي. ښاغلی نظری وایي که څه هم ورته معلومه نه ده چې څومره روغتیایي مرکزونه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې سته، خو په خبره یې کله کله په موقته توګه ځینې روغتیایي مرکزونه د دولت ضد وسلوالو له لوري تړل کیږي.
په لرې پرتو سیمو کې هم زموږ روغتیایي مرکزونه فعال دي. د درملو انتقال هم په عادي ډول ورکول کیږي، ځکه چې دا انتقال د غیر دولتي موسسو له لارې کیږي، خو کله کله د حکومت د مخالفینو له لورې دا مرکزونه تړل کیږي، خو هغه هم لنډمهاله وي.
د پوهنې وزارت وایي د ناامنو سیمو لپاره یې له نړیوالو او غیر دولتي ادارو او بنسټونو سره هوکړې کړي چې د زده کړو په برخه کې اړو ماشومانو ته د دوی خدمات ورسوي. د دغه وزارت ویاندې نجیبه آریان ازادي راډیو ته وویل
موږ سیمو کې چې لاسرسی کم وي هلته موږ محلي صنفونه لرو چې وکولی شو هغه ماشومان چې زده کړو ته اړتیا لري ورته دا زمینه برابره کړو چې دوی زده کړو ته لاسرسی ولري.
اغلی آریان وای که څه هم د شدیدو جګړو پر مهال د نورو عامل منفعه ځایونو په شان ځینې وخت خوندې هم تړل کیږي، خو دوی د یونیسف او ورته نور نړیوالو ادارو لوري هڅه کوي بیرته پرانیزي. طالبان هم په جګړې زوسیمو کې لومړنۍ اسانتیاو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې ستونزې مني او جدي ګڼي. طالبان ذبیح الله مجاهد وای که څه هم دوی له غیر دولتي او نړیوالو مرستندوی بنسټونو سره هوکړی کړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي، خو په خبره یې د دغو نړیوالو مؤسسو او ادارو له لوري کړي ژمنې نه دي عملي سوي. وړاندې تر دې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون، د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان او په هیواد دننه او بهر د بشري حقوقو مدافعینو په ځلونو د جګړې پر خلاف غږ کړی چې د خلکو لپاره د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي. ملګرو ملتونو د 2019 کال په راپور کې ویلي و چې لږ تر لږه 6.3 میلیونه افغان ماشومان بیرنۍ مرستو ته اړتیا لري. دغه کچه د کرونا وبا او د جګړې دوام ته په کتو ښایي په 2021 کال کې لا هم لوړه شوې وي. بلخوا د راپورونو پر بنسټ له 50% زیات افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي او 40% صحي خوړو ته لاسرسی نه لري. د برېښنا په برابرولو کې حکومت له کورنیو او وارداتي سرچینو کار اخلي، خو یوازې د سږ کال زمي کې د غلړۍ څو وارې ټکنۍ سوه. په دغه لار کې د کابل په شمول لک تر لګه د افغانستان دیار لس ولایتونه د برېښنا له نعمته محروم سول. اوس مهال دغه چاره په عادي توګه روانه ده، خو لا هم یوه بنسټیزه حل لاره ورته نه ده پیدا سوې. حکومت وایي چې د اوبو پر لسګونو بندونو باندې کار کوي ترڅو د اوبو زیرمه او برېښنا تولید کړي.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله وسئ. د پدې هله یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. پدې ونی کې موږ ستاسو ډیر زیات پیغامونه لرو د مختلفو ولایتونو څخه، دی نو غواړم همداسې له تبصرې پرته پرله پسې درته خبره کوم چې دغه ستاسو پیغامونه تر مسولینو پورې ورسیږي. هله د چاغو هم ووریاو د حل لارې ته توجه وکي. نور مو وخت نن سم ورزو د زابل ولایت څخه د یو دوست پیغام په ګټه سره اورو، او ورپسې به همداسي د خبرونی تر پای پورې پیغامونه سره اورو.
بل هاي څنګه زابل ولایت شمشان زابل ولایت نه د پیغام د څه زموږ د ان دې کې د پښتون دې د شهادت کوو دا کومې وي د کلیش جوړی شي. نو موږ توای چې نه پاسپورت مو سره جوړی، نه نه یې زابل دلته کې د پر یو پاسپورت باندې تقریباً
السلام علیکم، روغ پیغام پیژدم روزانه چې د هلمند کندهار په لارې کې ډېر مشکلاتونه شته، په خصوص بیا د هلمند د لارې پولیس چې پر هر ساحه باندې پیسې ټولي، په هر ځای کې خلک ډېری، هر ځای کې خلکو ته تکلیف ورکوي. مرسومر دغه خواوره د لچې دغه د لاري پیسې بندي سوي دي. موږ نن موږ د دې شهیدان موږ په خپل سرغو ولیدل چې غټ مشران درولي او پیسې دین ټولول، خپل چکانې ګرځه پاوا کړی تر څو پر بم وطن د بدبختی کې. بس تاسو دغه هله کوم چې د ما پیغام نشر کړي. و سلام،
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد نوریمه هلمند ولایت نه دایو لطالی چنجر سنت میډیکل سره نیولې ده. موږ وای چې موږ د دایو لطالی کې چنجر رسمې کې موږ مکتب جوړو، نو د ډیره وخت څخه موږ امرونه لرو، موږ ته امرونه راکړل شي دي، موږ مکتبونه کابل ته استولې دي. تا نه غلي جی پی اس کیمرا او دا شان څو نه معنا موږ تاکسین دی چې تاکسین جی پی اس کې واخی هغه مو راستولې دي. نو دلته موږ غواړو چې مکتب ته جوړ شي، مکتب نه څه دی نو ست دوه سمبل نه موږ راکړي دي. اغه موږ د پاره فایټ نک مشمان ګری دي، ام انجونی ګری دي دي مال کان دي دي. نو موږ غواړو چې دا موږ سره دا همکاري وسی، څه کوم راځي چې اته غواړو کنه موږ ته د سی ار اک ایمان تر ټول غفله روان دی. نو موږ راځو چې راځو دا غیله کو چې موږ دا وینا دي تر او چارواکو پر ورسې تر نور چارواکو دی ورسې او دغه همکاري د سر کې موږ په وړاندې نشر کې خلګې واوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د بدر په نوم غواړم ما دې نه ولې ده نن راغلم یم یو نو څو جواب خدا غواړم چې دا موږ د بلم ورغاو چې کوم ډیر خراب دار روان کوم ځای
روزگان ملاد جہراوت السوالی پیغام خاص طالبان طالبان کی مسکنان
السلام علیکم عبدالرحمن در زغبل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم د ازادي راډیو د کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه زموږ د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې موږ د کلات بابا د علي دارالعلوم د 14 څخه فارغ یو یو غوښتنه دا ده چې اسناد مو تر اوسه نه دي راغلي په شپږ نوي کې موږ فارغ شوي یو او بله غوښتنه مو دا ده چې په زابل کې د زابل په پوهنتون کې باید موږ ته د شریعت په پوهنځي زیات کړي ترڅو موږ د خپلې زده کړې کامل کړو او سر ته ورسوو موږ نه شو کولای چې نورو ولایاتو ولاړ شو خپل اقتصادي مشکلات لرو په نورو ولایاتو کې موږ دغه زده کړې سر ته نه شو رسولای نو که مو دغه د شریعت په پوهنځي په زابل کې راته پاله که دا به ستاسو یو غټه مهرباني